محترم اوریدونکو بیا هم سلام پام وکړو. د دې ساده مهم خبرونو ته چې اول د افغانستان کورنی خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د اسلامي هیوادونو د سازمان د اقتصادي کمیټې کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی، تیر ماښام له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره وکتل. د افغانستان د ملي شورا غړي نن د ولسي جرګې د ځینو وژل شویو غړو تلین لمانځي، او په نړیوالو خبرونو کې وویل چې د عراق پارلمان د انتخاباتو لانجمن قانون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د اسلامي هیوادونو د سازمان د اقتصادي کمیټې په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی، تیر ماښام له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره وکتل. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبري شبې اعلامیه کې راغلي دي چې په دغه لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او په افغانستان کې د امنیت او بیرغونې په اړه خبرې وشوې. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله ګل یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لپاره د ترکیې د کوربتوب په اړه خپل چمتووالی ښودلی. تر دې مخکې هم په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غوره تفاهم او د ستونزو د حل په اړه خبرې اترې شوې وې. ټاکل شوې ده چې حامد کرزی به نن د اسلامي هیوادونو د سازمان د اقتصادي کمیټې په غونډه کې چې د ترکیې په استانبول کې جوړیږي خبرې وکړي. د افغانستان د ملي شورا غړي نن د ولسي جرګې د ځینو وژل شویو غړو تلین لمانځي. د افغانستان د ملي شورا مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مراسم د ولسي جرګې د اقتصادي کمیشن د هغو شپږو وژل شویو وکیلانو په اړه چې په بغلان کې دوه کاله مخکې د یو تروریستي برید په ترڅ کې وژل شوي وو، او د ټولو هغو وکیلانو په اړه چې د ملي شورا د کار له پیل راوروسته وژل شوي نیول شوي دي. د افغانستان د ملي شورا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په دوران کې د تاوتریخوالي او تروریستي بریدونو په ترڅ کې د ملي شورا یوولس وکیلان وژل شوي دي. د امریکا د پوځ جنرال جورج کیسی وایي افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ضرورت دی. جنرال کیسی پرون ماښام د امریکا له یوه تلویزیوني چینل ان بی سی سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ناکامۍ لپاره د هېواد ته د اضافي عسکرو استول او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو روزل ضروري دي، خو د عسکرو د شمیر دقیق یادونه یې ونه کړه. په افغانستان کې د ناټو امریکایي قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسټل ویلي چې لږ تر لږه 40,000 نور عسکر باید واستول شي. نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایساف وایي چې تیره ورځ په افغانستان کې د دوو جلا پیښو په ترڅ کې د دوی دوه سرتېر وژل شوي دي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې یو بهرنی سرتېری د افغانستان په لویدیځ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو د پیښې په اړه تفصیل نه ده ورکړل شوی. په عین حال کې وایي چې یو بل سرتېری یې د افغانستان په جنوب کې د چاودیدونکو موادو چاودنې په ترڅ کې وژل شوی دی. د دې پیښې د دقیق ځای په اړه هم څه نه دی ویل شوی، خو اعلامیه زیاتوي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په کندهار کې تیره ورځ یو شمېر مخالفین وژلي او یوه ډله نور یې ژوندي نیولي. طالبانو تر دې مهاله د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا ولایت د سروزی پولیس والی کې نن سهار شاوخوا 15 بجې په یو اکملتی کتار باندې نامعلوم وسلوالو کسانو برید کړی. د پکتیکا د والی ویاند حمید الله زواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د اکملتی کتار دوه امنیتي کسان وژل شوي او د نور ژوبل شوي دي. د زیاته کړه که څه هم تر دې مهاله طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د برید طالبانو کړی، او له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدلي طالبان وتښتېدل. خپله طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د امینجان خوسر صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 940 افغاني او 15 پوله، یو یورو 30 افغاني، یو پاوند 1 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 940 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1580 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه بالا فريدي هوټ سيفي څخه خبروي.
د پاکستان پولیس وايي په اسلام آباد کې پرون یو مشکوک ځان وژونکی مخکې تر دې چې ځان ته انفجار ورکړي وویشت. دا په داسې حال کې ده چې لږ تر لږه 12 تنه پرون په پېښور کې په انتحاري حمله کې مړه او تر دېرشو نور زخمیان دي. چاودنه په یو مارکیټ کې شوې وه. د اسلامي کانفرنس د 25 غړو هیوادونو مشران په نړۍ کې پر روانو اقتصادي بحرانونو د تجارت د ودې او فقر د لمنځه وړلو په اړه د خبرو لپاره په استانبول کې راغونډ شوي دي. د سودان حکومت پرون اعلان وکړ چې جمهور رئیس عمر البشیر چې په دارفور کې په بشري ضد جرمونو کې په لاس لرلو تورن دی او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د توقیف غوښتنه کړې، په دې سرمشریزي کې ګډون نه کوي. اروپایي اتحادیې هم پر ترکیې فشار راوسته چې جمهور رئیس عمر البشیر ته دې په غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکوي. ترکیې له دې ترکیه سره لدی چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅه کوي مخکې تر دې ویلي و چې دا ډول کوم پلان نه لري. د عراق پارلمان د انتخاباتو لنجمن قانون تصویب کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې اقدام هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر هم د عراق پارلمان ته د دې قانون د تصویب مبارکي ویلي. د یاد شوي قانون په لاره کې عمده خنډ د کرکوک د سیمې د رایو پر ویش باندې اختلاف و چې عربان او کردان دواړه پکې د حق لرلو ادعاوې کوي. د پارلمان غړو تصمیم نیولی چې په کرکوک او نورو ولایتونو کې چې بیلابیل قومونه پکې اوسي د انتخاباتو نتیجې به موقتي وي او وروسته به بیا ورباندې غور کېدی شي. د دې قانون د تصویب ځنډ د جنورۍ په میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو د ځنډیدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د برلین د دیوال د نړیدو د شلمې کالیزې څخه په استفادې له امریکایانو او اروپایانو غوښتي چې د مذهبي بنسټ پالنې او نړیوالو ګواښونو پر ضد اقدام وکړي. میرمن کلینټن چې پرون په برلین کې په یوې غونډې کې خبرې کولې وویل لویدیځ هیوادونه به هغه اختناق ته اجازه ورنکړي چې د مذهب او یا قبیلې په نامه توجیه شي او د کمونیزم د ایدیالوژۍ ځای ونیسي. میرمن کلینټن زیاته کړه د سریکېدو او هغو تمایلاتو ترمنځ چې ټولنیز باور ردوي لا دیوالونه پاتې دي. د هغې په وینا د هغو کسانو ترمنځ دغه دیوالونه پاتې دي چې پرمختګ نه مني، لکه هغه کسان چې ځان وژونکي حملې کوي او یا هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي او دوی ورته زیان رسوي. زرهاو کسان به نن په جرمني کې د برلین د دیوال د نړېدو په شلمې کالیزې کې ګډون وکړي. د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د جلایي د دیوال د نړیدو د یادولو په دې مراسمو کې نن د پخواني شوروي اتحاد وروستی جمهور رئیس میخایل ګورباچوف، د روسیې ولسمشر دیمتري مدویدف، د برېټانیې صدر اعظم ګوردن براون، د فرانسې جمهور رئیس نیکلاس سرکوزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په شمول یو شمېر پخواني او برحاله سیاسي مشران هم برخه اخلي. په ختیځ لوري کې د دیموکراسۍ په پلوي د خلکو د مظاهرو په نتیجه کې د 1989 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د هغه وخت کمونیست مشرانو د ختیځ او لویدیځ برلین ترمنځ د سرحد له پرانیستل کېدو سره موافقه وکړه. او په السلوادور کې د بیړني استراري حالت اعلان شوه. په دې هیواد کې د سیلاب له امله شاوخوا 115 تنه مړه شوي او په سوونو خلک تر څو ورځنیو بارانونو وروسته د مځکې د خوېدو له امله د خپلو کورونو پر خودو ته ارشی ویدی. سخت باد چې سرعت یې په ساعت کې 100 کیلومتر تر رسیدي وس د مکسیکو خلیج ته رسیدلې ده. په امریکا کې د هوا پیژندنې متخصصین له میسي سي پي څخه تر فلوریدا پورې سیمو کې د سخت توپان خبرداري ورکړي. د لوزیانا ایالت هم استراري حالت اعلان کړی دی. د خبرونو پای
د سهار لاس وجه او ته د قیدی روانه پښتو خبرونه ز فرشته جلال زی وړاندې کوم او پاته برخه کې به د دغه مطالبه تفصیل وړاندې سي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان لپاره د نورو عسکرو د استولو د پریکړې په وروستیو مراحلو کې د افغانستان په اړه د امریکایي قومندانانو بررسی باندې غور کوي. په دې اړه په خبرونه کې یو تفصیلي مطلب واوري. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تک په اړه رپورټ لرو. په شینډنډ کې بعد قومي مشرانو لوی غونډې خبر سي چې د افغانستان د جمهور رئیس پتوګه د حامد کرزي د انتخابېدو ملاتړ کړی، خو ویلې دي چې په نوي حکومت کې باید ځینې مسایلو ته پام وسي. دا مسایل څه دي دا په خبرونه کې واوري. د ژوند په شیبو کې پروګرام لرو او د تاندې څنګه پروګرام. د خبرونې اول مطلب مو د افغانستان په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د ورستي بیا کتنې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان لپاره د نور عسکرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما د دغه بیا کتنې په ورستي مراحلو کې دي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو جنرال په خپل ورستي څرګندونو کې افغانستان ته د نور عسکرو د استولو پر ضرورت ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د ناکامۍ لپاره دا ضروری ده چې د هیواد ته اضافي عسکر واستول سي او د افغانستان کورنی امنیتي ځواکونه وروزل سي. د روسیې د شوروي اتحاد د پخواني شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس
میخایل ګورباچوف هم د افغانستان د حالاتو او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه ځینې څرګندونې کړې دي. د دغو ټولو مسلو تفصیل به فریده هوټ سیفی وړاندې کړي.
د لویدیز یو شمیر مشرانو بیلابیلو خبری رسنیو ته د افغانستان د جګړې په اړه په تیره د نورو عسکرو د لیګلو په باب خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د پوځ لوی دریستیز جنرال جورج کیسی پرون ماښام وویل افغانستان ته د نورو ځواکونو اړتیا شته. په دې توګه هغه تر اوسه وروسته امریکایي لوړ رتبه پوځي دی چې افغانستان ته د ډیرو عسکرو د لیګلو پلوی کوي. هغه د امریکایي ټلویزیون ان بی سی سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې موږ افغان ځواکونه روزو د طالبانو د بریاو د شنډولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا ده. هغه په خپلو خبرو کې په دې اړه څه ونه ویل چې څومره عسکرو ته ضرورت شته، خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ستینلی مکریسل د 40,000 اضافي عسکرو غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ستراتیژۍ د څېړلو وروستي پړاو ته رسیدلې او افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو په شمول د دفاع د وزارت په یو شمیر پیشنهادونو غور کوي. د ځینو کتونکو په وینا افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو فیصله کولی شي چې د امریکا د خلکو ترمنځ د اوباما محبوبیت ته زیان ورسوي. بلخوا د پوخانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف امریکا ته توصیه کړې چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو سره مخالفت وکړي. هغه چې امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره خبرې کولې ویل هغه څه چې اړتیا ده د اضافي سرتیرو نه لیږل دي. هغه زیاته کړې له افغانستانه د عسکرو وستل باید هدف وي. اخوا د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون بیا د بی بی سی ټلویزیون سره ویلي دي چې کمنګ په افغانستان او پاکستان کې سم موقف غورن کړنو بیا به القاعده زمنګ د خطر لپاره نوې توتیه وکړي او زمنګ د خارونو پر سړکونو به نوري ګډوډي رامنځته کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د هلمند د سنگین ولسوالۍ ته څیرمه یو بریتانوي عسکر ووژل شو او بل یې پرون د سخت ټپله عمله چې په یوې چاودنې کې ورپېښ شوې وو سا ورکړه. د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه 222 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوی دي. رویټرز اژانس لیکي واشنگتن په دې عقیده ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ کامیابی تر ډیره حده له افغان دولت څخه د خلکو پر ملاتړ تکیه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میلادي میاشتې په 12 نیټې آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي او په 2 اونیو کې دننه د افغان ولسمشر حامد کرزي د لوړي له مراسمو وروسته د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور له رئیسانو غوښتنه کړې چې د ټولو رسنیو د دارایي د ثبت پر مهال جدي غور وکړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په یو ورځني سیمینار کې چې د یو شمېر ولایتونو د کلتور رئیسانو هم برخه پکې اخیستې وه ټینګار وکړ چې د ځینې رسنیو د ښه فعالیت لپاره باید د هغوی مالي منابع روښانه سي. ویل کېږي چې د ځینو رسنیو مالي منابع د ځینو سیاسي کړیو او بهرنیو هیوادونو لخوا برابرېږي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی له منځه وړي او یا حد اقل متاثره کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد معصوم میوند له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي جدي هڅې پیل کړي چې په هیواد کې د رسنیو د فعالیت په اړه لا زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه مرستیال دین محمد بمباریز راشدی چې د جنوب ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسانو په سیمینار کې خبرې کولې وویل هیله لري چې د رسنیو د مالي سرچینو په اړه چې د چا کوم هیواد لخوا ورکول کیږي د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې په ډیر پام ثبت شي. شاغلی مبارز وویل
وخت دارایی رسانه ها شفاف نباشه،
کله چې د رسنیو درایي شفافه نه وي، که د یو سم منطقي او قانوني میکانیزم پر اساس نه وي، نو هغه رسنۍ نشي کولای خپلواک وي. موږ باید جدي عمل وکړو، خو جدي عمل کول باید داسې نه وي چې څوک نوې رسنۍ فعالوي ورته خنډ واقع شي. که چیرې سیمه ایز چارواکي غواړي چې رسنۍ د قانون خلاف د هغوی په خدمت کې وي، هغوی وستایي، په دې برخه کې باید تاسو جدي عمل وکړئ.
شما باید با ای به شدت مبارزه بکنید.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونو مرستيال وای په مرکز ولایتو کې دوه کمیسونونه د چاپی تصویر او ژغیز رسنوی د مالی سرچینو د ثبت برخه کې کار کوي. د وای کچری دغه کمیسونونه په دې پوسی چې د ورسنی مالی سرچینه روشانه نه ده، دغه رسنی به د فعالیت اجازه ونه لري. د ځینو ولایتو د اطلاعات او کلتور رئیسانو د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې ستایلو ترڅنګ وویل په ځینو ولایتو کې محلي چارواکي د دوی په کارونو کې ستونزې پیښوي او د ځینو رسنیو تر شا درېږي. د پروان ولایت اطلاعات او کلتور رئیس عزیز پروانی چې د سیمینار ته راغلی په پروان کې د ځینو ستونزو یادونه کوي.
ځینې محلي مقامات زموږ د نشراتي اداره فشارونه راولي او سلیقهیي خواهشات غواړي چې موږ باندې تحمیل کړي او موږ نه پرېږدي چې په واقعیت سره دغه واقعات او اخبار او گزارشات چې زموږ په ولایت کې زموږ په سیمه کې واقع کېږي موږ هغه په بېطرفانه ډول باید انعکاس ورکړو. باید د اطلاعاتو فرهنګ معظم مقام والی ده او قمندان د امنیې ده او امنیت رئیس ده دوی سره تماس ونیسي او دوی ته تفهیم وکړي دوی زموږ د فرهنګي کارونو سره مداخلت ونه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې سل راډیوګانې، تر شلو زیاتې تلویزیوني شبکې او تر اووه سوو زیاتې چاپي خپرونې په دې وزارت کې ثبت دي، خو ویل کېږي چې د دغو رسنیو څخه ځینې په سیاسي کړیو او بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري او مالي لګښت یې هغوی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي ډېر کله ځینې رسنۍ ملي ارزښتونه په پام کې نه نیسي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی زیانمنوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د یو شمیر حج ته تلونکي حاجیان چې له ولایتونو څخه کابل ته راغلي وایي چې سعودي عربستان ته د پرواز په تمه په هوټلونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په چاونۍ او په ځینې کسانو له لسو ورځو څخه زیاته موده اوښتې ده، خو تر اوسه یې لا نوبت نه دی رارسېدلی. د دې مسلې په اړه د ترانسپورت وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د حاجیانو په استولو کې هیڅ ستونزه نشته او تر اوسه یې په منظمو پروازونو کې لږ تر لږه 10,000 حاجیان سعودي عربستان ته استولي دي. د حاجیانو د ستونزو او د ترانسپورت د وزارت د څرګندونو تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې له کابله.
د کابل ښار د عیدګاه په جومات کې هر ورځ په سلګونو حج ته تلونکي له سهاره تر مازیګره راټولیږي. د لست لوستونکي ته په دقت سره ګوري او دغه اواز ته منتظر وي چې نوم یې واخیستل شي او هوایي ډګر ته ځان ورسوي. دوی وایي د دوی ټول کارونه تر سره شوي، خو پر چا ونۍ او په چا له لس ورځو نه هم زیاتې تیرې شوي دي. دوی وایي نه پوهیږي چې دا ستونزه په څه کې ده. دوه تنو د دوی ستونزې د ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړې.
زه حاجی رضا خان خبرې کوم، د میدان وردګ د جلیز ولسوالۍ د شرخان د کلي یم. حج ته ځم له خیره. دا څلور ورځې کېږي چې راغلی یم. یاره د شپې ځای خو نهسته هوټلو کې نظر یې. یاره موږ ته خو خاص کوم ځای نه ده راکړی. لا موږ باندې خو څلور ورځې تېرې شوي، نور چلن ولاکه خبر یم څو ورځې به تېرې شوي.
از محمد انجینر از محمد د ننګرهار د سلس ورځې استظار مو ایستلی یم. بس دا معلومات خو الله له پته ده نو چې دا به کله ځو. موږ اعلان به موږ له کوي چکر روان دی نو بس که وشو وشو که ونه شو خو بس هر ورځ راځو او هر ورځ داسې 9 بجې یا 10 بجې راځو. بس د مازدیګر د 2 بجو پورې جمع مونځ کوو بس بیا ځو.
په دې هکله د حج او اوقافو وزارت وایي چې دوی د مرکز او ولایتونو د 1,500 حاجیانو کارونه بشپړ او د ترانسپورت وزارت ته په رسمي توګه معرفي کړي دي تر څو د هغو په پروازونو کې سعودي عربستان ته ولېږدول شي. په دې هکله د ترانسپورت وزیر حمیدالله فاروقی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی مکلف دي چې تر ټاکلې نیټې پورې ټول حاجیان سعودي عربستان ته ولېږدوي. د وویل دوی سکل په پروازونو کې هیڅ ستونزه نه لري او کچېرې کوم حاجی یوه یا دوه ورځې ځنډیږي علت یې د نوو واکسینونو کول او روغتیایي څارنې دي. ښاغلی فاروقی وویل
دا اطمینان ورکوم چې د آریانا محترم شرکت دا توانایي لري چې په ورځ کې له زرو محترم حاجیان زیاتره دوی جدي او د مدینې منورې میدانو ته انتقال کړي. که دا پرون بېګا پورې موږ 10,000 معزز حاجیان هم انتقال کړي، له 200,000 چې دیمو سهمیه ده 10,000 نور پاتې دي چې هغو هم انشاءالله 15 شپې نور موږ وخت لرو. په دغو 15 شپو کې آریانا توانایي لري چې په حدود 1,200 حاجیان هر ورځ د 4 یا 5 پروازو په وسیله باندې انتقالوی شي. په دې ترتیب سره هیڅ مشکل نه دی او زه اطمینان درکوم چې هیڅ نوع خنډ انشاءالله پیدا نه شي چې مانع دې وګرځي چې ګوجاج در نه شي.
ښاغلی فاروقی دا هم وویل په کومو حاجیانو چې 100 ورځې تیرې شوي هغوی د خپل پروګرام څخه د مخه مراجعه کړې ده، ځکه انتظار پاتې شوي دي. سره له دې چې سږکال د حج او اوقافو او ترانسپورت وزارتونه د خپلو تیاریو خبرې کوي، خو حاجیان بیا هم اندېښنه لري او وایي چې د تیرو کلونو په څیر بیا د تګ راتګ او په سعودي عربستان کې د اوسېدلو پر مهال له ستونزو سره مخ نشي. په تیرو کلونو کې افغاني حاجیانو د تګ راتګ او د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت د معلمینو له نشتوالي، د مناسب ځای د نه لرلو او په پروازونو کې د ځنډ له امله ډېر شکایتونه کړي وو. خو د ترانسپورټ وزارت ډاډ څرګندوي چې سکل به افغاني حاجیان له ستونزو سره مخ نشي.
ستاسو له پیغامونو نه.
هلو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. په پاکستان کې د مجر سره ډېر سخت ظلمونه روان دي چې د چا کاډونه دي څنګه یې کاډونه حکومت یې ونیسي په زور کاډونه مرنه وشکوي او پنځه شپږ زره روپۍ مرنه واخلي. ازه نسره چې کاډونه نه یې غته وایي چې کاډونه راوړی چې کاډونه بیا وروړي بیا کاډونه ورنه وشکوي پیسې مرنه واخلي. د افغانانو د مجر سره پاکستان کې ډېر سخت ظلم روان دی. موږ د کرزي صاحب نه دا خواهش لرو چې د پاکستان د مجر د زرد زره غور وشي. وسلام.
زما نوم خالد دی، زه جنوبي وزیرستان راغلی یم. تقریبا تاسو شوکه چې مری ها دماکه کیږي، کار شه کیږي، په پښتنو په علاقه کې کیږي، کاپریشن کیږي په پښتنو په علاقه کې کیږي. اوس په لاور شو غره څومره عملی وسولې، په اسلام آباد شه په جشکو افس باندې عملی وسولې. هغه تا پرشن ور نه کوي. په پاکستان شریعت په بلوچستان شه دنه کا پښتنو علاقه دا کا سبا سره د پښتنو علاقه دا کا وزیرستان دی علاقه پښتنو علاقه. حکومت خپل کاروایی وکي او باندې باندې خپل دوايي چې دا به ما غاړه کړای دی دشتګری دلته دای چې پرشن اول د لاور اپریشن وکیا جسګي حافظ باندې چې کومه پولیس په غاښ دنه عملی کیږي پټانې شي یو اپریشن نه کوي. دا ټول د پنجاب د غا سیاست اجر پښتون پښتون کوم چې دا یا ختم کول غواړي او ان شاء الله ختم کیږي نه پښتون کوم. خلیل لش بيداری غواړي لش بده چې ویش موږ دا یی چې به پنجاب چې دا یغه د پښتون نه وي ودرې جزيتي پنجاب چې کوم سیاست د پښتون د خرابولو پر جوړ شروع کړای دی. ا د اکشن قرار موږ په خپل علاقې شف خپل خوشال د شپته کاله کیږي چې وسیدل دي او د وزیرستان هغه مقامی خلک ته اورات دنیا ته مانی چې آزاد پایې په غیر انګه آزاد به وسیږي آزاد به کیږي په پنجاب چې سپر نه ځنه درېږي دغه مر پر بدا د غال به وي د پښتنو.
او سم راځو له شیندن څخه یو رپورټ لرو. د شیندن په سرګونه قومي مشرانو د ویغونډي په ترڅ کې د جمهور رئیس حامد کرزي د بیا بریالي توپ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. خو ورسره یې د یوې سمې کابینې د جوړښت، د اداري فساد د له منځه وړلو، له مخالفو استوالو سره دروغې جوړې او نورو وړاندیزونو په لړ کې غوښتنه کړې ده چې په کابینه کې ټوپک مارو کسانو ته ځای ور نه کړل سي. البته د دوی په خپله وینا د غونډې پوره حال به رسمې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په د رپورټ کې وړاندې کړي.
د غونډې مشري او متقاعد ډګروال داود خان په نوم یو قومي مشر په غاړه لرله. ازادي راډیو له لارې پریکړه لیک په لوستلو سره جمهور رئیس حامد کرزي ته د دوهم پلا بریا مبارکي وویل. ورسره په څنګ کې د وسالم حکومت د جوړښت داسې مشورې ورکړې. داود ویل تیر مهال حکومت دوی ولسوالۍ ته د بیا رغونې پاملرنه نه ده کړې. نوي دور کې غوایي باید پوره سهم ورکړی شي. ځوانانو ته د کار زمينه او د ولسمشر پخوانی ژمنې سره سم دي شیندن ته د ولایت اداري تشکیل منظور شي. د شیندن ولسوال ملال علي محمد په ټلیفون سره د غونډې ګډونوال سلګونه تنه یاد کړې. ویل د پریکړې لیک په لوستلو سره کرزي څخه د شیندن خلکو د سالمې ادارې جوړښت، اداري فساد ورکوونه، کابینه کې جنګي جنایتکاران نه ځایول، وسلواله طالبانو سره دروغې جوړې ور پرانستل، غرب زون ولایاتو په ځانګړي ډول د هرات پښتون مېشتې سیمو کې د ښوونې پراختیا او په مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب دودول لوی غوښتنې وي. په شیندن سربیره په هرات کې د ولسمشر کرزي په ملاتړ نورې غونډې هم په بیلابیل ډول جوړې شوې دي او په هر یو غونډه کې ګډونوالو اداري فساد څخه په شکایت له جګړې د ستړیا او وسلواله مخالفینو سره دروغې جوړې هیلې کړې دي. چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا د افغانستان د موجوده لانجې یو له وسیلو څخه یادېږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو د لنډیز د اوریدو لپاره له حمید مومن سره اوسئ.
وسه د خپل لومړي بخ په سر کې د روسي د ولسمشر دا وینا راخسته چې لویدیز باید په افغانستان کې د خپلواک حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه په دوام کې د دیمتری مدودوف په حواله لیکلي، کچېر په افغانستان کې ښکېل هیوادونه په دې برخه کې مرسته ونه کړي نو هغه ټولې هڅې به له ماتې سره مخ شي چې په دغه هیواد کې د سولې او ټکاو د ټینګښت لپاره روانې دي. ورځپاڼه د همدې مخ په غټ سر لیکې په افغانستان کې د اداري فساد مسله راخسته او د ولسمشر کرزي په حواله لیکلي دي چې د اداري فساد نوې بڼه له بهرنیو مرستو زیږېدلې ده. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي کرزي دا سرګندونه د امریکا له پی بی ایس ټلویزیون چینل سره په مرکه کې کړې او وړاندې ویلې ده چې د په نوې حکومت کې به د هغو کسانو لپاره هیڅ ځای نه وي چې په اداري فساد کې کړ دي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جیمز جونز د سپارښتنه راغسته چې د افغانستان له نوې حکومت سره باید د امنیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وشي. هیواد په خپله سر مقاله کې ترکیې ته د ولسمشر کرزي په سفر تبصره کړې او هیلې ښودلې چې له انتخاباتو وروسته د ښاغلي کرزي د لومړنی بهرنی سفر به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې په برخه کې د همکاریو په جلبولو کې ګټور ثابت شي. د ورځپاڼې هم د امریکا له پی بی ایس ټلویزیون سره د ولسمشر کرزي د مرکې ځینې برخې راخستې او د هغه په حواله لیکلې دي چې د فساد پر ضد په ګډه مبارزه کېدای شي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې دا خبر ورکړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور روسي پړاو ته رسېدلې ده. هشت صبح دا ځلې د برتانیې د حکومت د هغه سند ځینې جزئیات خپاره کړي چې له طالبانو سره د پخلاینې په خاطر افغان دولت ته سپارل شوی او د ورځپاڼې د ادعا له مخې د دوی لاسته پرېوتلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې سند کې په سیاسي ماحول کې د طالبانو ادغام په دریو برخو ویشل شوی ده چې تکتیکي، عملیاتي او ستراتیژیکه برخه ده چې له مخې به د کویټې له شورا سره خبرې کېږي. د ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد مسله راخسته او په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزي پرونیو څرګندونو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې فساد له کومه پل شوه ده. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د خنزیر د والګي خبرېدو ته په اشاره لیکلی دی چې افغانستان له دې پلوه زیات زیانمنونکی ده. ورځپاڼه په دوام کې د دې یو اساسي علت په هیواد کې موجوده بېوزلي او د عامه پوهاوي نه موجودیت ښودلې ده. ورځپاڼه په بل څېړنیز مطلب کې هغه ستونزې او ننګونې څېړلې چې د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر کرزي د نوې حکومت په وړاندې پرتې دي. ورځپاڼه په خپل نننی کارتون کې په افغانستان کې د بیو لوړېدل انځور کړی او پکې دا ښودل شوی سره له دې چې خلک له دې بابته له سختو ستونزو سره مخ دي خو هیڅ یو مرجع نشته چې د هر څه کنټرول کړي. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د اسلامي هیوادونو په اقتصادي غونډه کې د ولسمشر کرزي ګډون ته په اشاره د سیمې په ثبات کې د اسلامي هیوادونو رول څېړلې ده. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې شتو ستونزو ته په اشاره لیکلې ده چې دا ستونزې په ګډه همکارۍ سره له منځه تللی شي. او د ملي ارمان نه دولت ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او په اوس ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه ته په اشاره چې د ورځپاڼې په وینا لفظي شخړه ده لیکلې ده چې دا د افغانستان له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې افغان دولت ته د ناټو د عمومي منشي د سپارښتنه راخسته چې د اقتصاد په برخه کې باید زیات کار وکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلې ده چې اندرس فوغ راسموسن چې د ناروې له صدر اعظم سره د افغانستان ته روانو حالاتو په اړه خبرې کولې په دې هم ټینګار وکړ چې افغانان باید د خپل هیواد د امنیت په ټینګښت کې زیاته برخه واخلي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د دایمي کمیټې د 25مه غونډه د جمهور رئیس حامد کرزی په دغه غونډه کې له ترکی چارواکو سره خبري وکړي. دغه سرمشریزه غونډه نن رسمن پیل کیږي او په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه په اسلامي نړۍ کې د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د فقر پر له منځه وړلو او همدارس د تجارت پر ودی غور کوي. جمهور رئیس حامد کرزای با لکه څنګه چې د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویلی دی نن د اسلامي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې څرګندونې وکړي، خبري به وکړي. په خصوصي لیدنو کتنو کې هم د جمهور رئیس حامد کرزی د ګډون یادونه سوي ده. ویل سوي دي چې جمهور رئیس به د غونډې په څنډه کې د یو شمېر اسلامي هیوادونو له جمهور رئیسانو سره د ورځې پر مسایلو په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو له افغانستان سره د نویو مرستو او همکاریو د جلب او همدارز له ګډون کوونکو مشرانو سره د افغانستان او اسلامي هیوادونو ترمنځ د تجارت پر ودې خبري وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر وایي چې د غونډه دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې په داسې حال کې برخه اخلي چې په افغانستان کې نوی حکومت د اعلان لپاره تیار دی او یو شمېر د سیاسي حالاتو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې جمهور رئیس حامد کرزی به په دغه غونډه کې د ګډون پر مهال د افغانستان د نوي حکومت لپاره د اسلامي هیوادونو د رهبرانو د ملاتړ د جذب هڅه وکړي. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه تاسو پوره تفصیل اوریدلی سئ. اوس به فریده هوډ سیفي د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د اسلامي هیوادونو د سازمان د اقتصادي کمیټې په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی، تیر ماښام له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره وکتل. د پکتیکا ولایت د سرروزی پولیس والی کې نن سهار شاوخوا 15 بجې په یوه اکملاتي کتار باندې نامعلوم وسلوالو کسانو برید وکړ. نړیوال سولسات ځواکونه یا ایسف وایي چې تیر ورځ په افغانستان کې د دوو جلا پیښو په ترڅ کې دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. افغانستان د ملي شورا غړي نن د ولسی جرګې د زنو وژل شو غړو تلین لمانځي. د عراق پارلمان د انتخاباتو لنجمن قانون تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا ولسمشر یې هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د برلین د دیوال د نړېدو د شلمې کالیزې په مناسبت په برلین کې د یوې غونډې په ترڅ کې له امریکایانو او اروپایانو وغوښتل چې د مذهبي بنسټپالنې او نړیوالو ګواښونو پر ضد اقدام وکړي. زرهاو کسان به نن په جرمني کې د برلین د دیوال د نړېدو په شلمې کالیزې کې ګډون کوي. او په السلوادور کې د سخت طوفان او باران له امله شاوخوا 125 تنه مړ شوي او په سلګونو خلکو د خپل کورونه پرېښي دي.
د خبرونه په نیم ساعت دوه پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه ته ځنګلې سوي نور دې په ګډه بای واره.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
کمال استورا مال
انا مقصد در
مقصد استوری نو سوی
چنور یو یو متاد
تمور لگا
شال جوړ
مازر
چاپ عزت من اوریدونکو ستړي مسی. د افغانی معالی ساز ډیره اله د موسیقي په اساساتو برابرۍ نغغول کی شوقیان د ځاني تجربه لمخي د غالي غغوي خو کای څوک زده کړې ته ملاوتړي دوی تدریس نسی کولای. په دې ورستو کې ځینو استادانو هڅه پیل کړې دي چې یو شمیر افغانی اله د موسیقي په اساساتو برابرۍ کړي لکه رباب چې وسه تدریس کیږي. د نن خبرونه مو هم دا سی ویاله ته ځنګړې کړي چې څو کاله مخکې په اساساتو نه و برابره خو اوس یې زده کړه ممکنه شوې ده. دا مطلب به زومان او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، افغان سازیان د زیربغلی غچک دمبوري او تنبور په اړه وایي چې دغه آلې کابو 3000 کاله مخکې په افغانستان کې جوړې شوې دي. په تاري آلو کې سازیانو لومړی تنبور جوړ وو، کدوې پرمنس دوه ځایه کړ، څرمنې پرې وغوړوله او د حیواناتو له کلمو یې سکښتي تارونه له لاستې تر کاسې پورې ورپورې کړل. آله بشپړه شوه او دا دی تر ننه پورې غږوله کیږي. خو تر تاري آلو ضربي آلې لکه ډول او زیربغلي پخوانۍ دي. زیربغلی د چلم کوزلی تورته به بیخ خاورین لوخی دی چې کولالان یې له خاورې رغوي. له 500 تر اویا سانتیو پورې لوړوالی او له 40 تر 150 سانتیو پورې سور لري. سازیان یې بیخ ته د اوزو څرمنې وروړي او بیا یې غږوي. څو کاله مخکې د سرندې، تنبور او دمبوري په څیر د محلي ساز دغه آله هم د موسیقي سرګم یا نوټونو په اساس نه غږوله کېده. سازیانو به ویل چې زیربغلی ځکه د موسیقي په اساساتو نه برابرېږي چې څوک یې سر کولی نه شي. خو استاد سخی محمد چې له 150 کلونو راهیسې زیربغلی غږوي وایي چې اوس کولی شو دا آله سر کړو، ځکه اوس لرګي نه زیربغلی ناټو بولټ لري او هر ځای چې وغواړو هغه سر کېږي. نوموړی وایي چې ما دغه آله د مرحوم استاد هاشم په مرسته د موسیقي په اساساتو برابره کړه او اوس یې تدریس د موسیقي د سرګم یا الفبا له مخې کوم. له استاد سره ومان مرکه کړې ده. تاسو رابولم د دغې مرکې اوریدلو ته چې د زیربغلی په غږ سره پیلیږي.
شاگرد استاد هاشم هستم و زیربغلی هم تا وقتی که منم نواختم به حساب نوت کس
ده. استاد هاشم شاگردیم او زیربغلی تر ما مخ که چا ده نوت لمخه نشوی غگوله. استاد ملنگ نجابی ده خدایو بخی هغه هم خه غگوله، خو الفبا نوزده، بولی هم نوزده. ما دیده آلی الفبا او بول استاد هاشم چه خیت کری روست بیا ما ده پسر برابر کرده. اوس که وګورو هر ځای سر کولای شو. دا احترام ما خپل کړی. اوس به وبول درته وغږوم.
بولا برتن میګم تته کته تاکه تته کته تاکه تته کته نا نا تته کته نا نا.
تاسو د بولیا دونه دوه درې ځلې وکړه، دا څه شی دی؟
هر ساز مثلا ساز زربینه زیربغلی از خود بول.
هر ساز مثلا زربی سازونه، زیربغلی ځانته بول لري، تبله او ډولک ځانته لري. له بول څخه مطلب الفاظ دي، مثلا قاعده غږوي، پرنګ غږوي، ګټ پرنګ غږوي، دا هر یو ځانته بول یا الفبا لري.
دا آله څومره قدامت لري؟ افغانی ده او کله بل عمل کراوړه سوې ده؟
ای خو صاحب، دا چند ممالک زیربغلی هسته د افغانستان مسابق بوده.
زیربغلی په څو هیوادونو کې غږول کیږي؟ په افغانستان کې هم له پخوا وه، په ایران کې غږول کیږي، په تاجکستان کې غږول کیږي. اصلا افغانی آله ده. داسې ویل کیږي چې درې درې نیم زره کاله پخوا به جوړه شوې وي.
مشهور استاد څوک؟
ای خو صاحب، مردم بسار مینه وخت د سمتای قطغن یک کور.
دا خو د قطغن لور ته ډیرو خلکو غږوله. د کوربچه په نوم یو څوک هغه ډیره ښه غږوله، خو تر ټولو مشهور استاد یې ملنګ نجرابي و. ډیره ښه به یې غږوله، خو زما له استاد ملنګ سره یو وارې سیالي وه. بیا ما وګټله، ما یې بول هم ویل او مې هم غږوله، خو استاد نجرابي یې بول نه وزده او د کال جایزه یې هم ماته راکړه.
څنګه سرکی ده؟
ای خو صاحب، نلته بورد جوړ کړیم دش
اوس خو ما نټو بولټ ورته جوړ کړي. اوس نو هر ځای چې وغواړي سر کېږي. تر ما مخکې دا آله چانه شوی سر کولی.
زیربغلی له څو برخو جوړه سوې ده؟
کلالا
دا خو کلالان جوړوي. د زیربغلی اندازه ور سره شته، نو دا دوه برخې ده. یو یې دا کوزلی دی، بل یې بیخ دی چې په هغو پورې د اوزو څرمن نښلوي. د همدې خاورینې زیربغلی له مخې د لرګیو والی هم جوړیږي.
تاسو شاگردان هم روزلی؟
شاگرد ما مدیتارم، چل نفر شاگردارم.
هو، شاگردان مې ډېر دي، یو څلوېښت تنه دي. په ډولک کې په افغانستان کې چې څومره کسان ډولک غږوي زما شاګردان دي. دا ټولو ته معلومه ده. اوس به یو پرند درته وغږوم چې تر اوسه نه دی غږول شوی، یوازې ما غږوی.
یک پرند د زیربغلی مې نودم که تا ولی نه ناوخته نشده، هر خودم ناوخته بشه. درته دلتې درته دلتې تګ نه دلتې درګرده دلتې درګرده دلتې دا درګرده دلتې درګرده دلتې دا درګرده دلتې درګرده دلتې دا.
دا هم پرندو.
تاسو د دې تدریس څنګه کوئ؟ تاسو یو ځل داسې وغږوئ لکه شاګردانو ته چې غږوئ.
مثلا درس وکم، یک شاګرد مې کوم نه، مثلا نه بولا
موږ چې درس ورکو نو شاګردان ته وایو چې اول یې بول وایا، بیا په زیربغلی کې وغږوه. د غږولو طرز هم ورخیو. مثلا ورته وایو،
مثلا مې کوم برش کته 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 na tete kete na na انالا نانا که منگم زیر بغلی کلا
اوس نانا چورتوایو په زیر بغلی کې ټول الفاظ تشتی زکه چې بم نلری درس له تشدزای پیلی
درس خالی بای پرفتارا شا تته کته تاکه تته کته تاکه تته کته نانا تته کته نانا باید دست شما متر بگویا
باید گوتی هم همدستی چه ووی تته
تته کته نانا نال بلای دویم که بیره
اوس دوهمی لای تا چیزو
یوازی دلاس بگو تو غاگه ولکی
بله انگشت بله انگشت ها پلگی
هو دلاس بگو تو غاگه ولکی گی دلاس گو تی طولی کار کوی
ده غاگه ولو پو وقت که لطبلی و دولک سر چه فرق لری که
فرق زینیمیش که کل الفاظ ها دهی خالی
فرق داده چه پدی که الفاظ تشتی دولک او طبله دک دی بام لری دالری دین لری دین لری تون لری دا یوازی تین او نلری فرق هم داده خودت زین نور کمال نلری تصواری
فکوی چه خو مقبول چیتا دای ما قولم درای
تاسو مخکی وویل چې دا په ایران او تاجکستان کې هم غول کی او دا غول او طرز فرق لري څه فرق لري فرض
نو به مو سب ک وطن خود
مونږ د خپل وطن د سب په اساس غو او هغه د خپل وطن ما په ایران کې زیر بغلی و غول د ایران ټول زیر بغلی نوازانو زو استایلم ما تنه غول دوی په یو ارکستر کې تنه نه شوی غول
خو ز داسې وکړی چې او څه محلی را ته وغه غوي
یعنی ځکه خود زیر بغلی محلی نه ولم
یو شی به محلی درته وغوم
که گدار برد پیلا ودم
گیده برشتا واقع گوم چه چور دوله اغا گوله کیگی
دیگر انگش
تاسو یو تاجیکی نغمه را ته وغږوئ
تاجیکا مثلا واکه کله نوکه کلک بینوازن ما کلم پلوق بینوازیم
تاجیکانې د ګوتو په څوکو غږوي موږ یې په کټه پیش ګوته تاجیکانې داسې وهي
ما وایتر
او موږ یې داسې وهو
ایرانیان څنګه غږوي
په دو ایرانیا به دغه ترتیب مینه ودان
ایرانیان بل ور غږوي مثلا
دالا پین کې هم غږول کیږي
نه نن پښتو
نه دالا په هند او پاکستان کې نه غږول کیږي
تاسو ته آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com
خوست ایو پختو نغمه را ته وغږ
پښتو دغه
دیتا پا پختو که تینگره وی خب دی خاطر چه زیربغلی بم نلری پختو نغمه پا زیربغلی که خوان نکوی پختو بم غاری نور محلی پا که خواندور رزی
لطاری آلو سره لکومو سره زیربغلی خواندوره لگی
په
ترباب کې له دمبورې، تنبور او رباب سره ډېره خوندوره لګېږي. محلي عالی دي. ځکه
اوس مشهور استادان څوک دي؟
اوس هېڅ څوک نشته. یو ملنګو هغه د خدای وبخي، هغه هم ښه غږوله. یوازې زه یې غږوم. یو څو تنه شاګردان مې روزلي، نو خدای مهربانه دی چې یو وخت تکړه زیربغلي نوازن شي. خو زه چې ګورم څه تشویق نشته، آخر به خاطوري شي.
زیربغلي چېرته جوړېږي؟
اصلي ځای استالف و، هلته به کلالان جوړولې، بیا به یې کافروشۍ ته راوړې، سل دوه سوه به یې خرڅولې. د لرګیو پخوا په حربي فابریکه کې جوړېدلې، خو اوس نشته. د شیشم د لرګي زیربغلي غږ کوي. د توت د لرګي هم بدنه ده. آن خلک یې د څیړۍ له لرګي هم جوړوي، خو تر ټولو د خاورینې ښه غږ لري. ما دوه دانې په پاکستان کې جوړې کړې. اوس یې یوه په اوسو ډالر غواړي، خو نه یې ورکوم.
په پای کې په خپله خوښه یوه نغمه راته وغږوئ.
یو
شی به درته وغږوم چې د پنځه ویشت متره تال نیمایي ده او تر اوسه غږول شوی هم نه ده. بولیدی؟
دن تت کت دن 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 دادا دینا دادا دینا دینا کت دتر کرده نکه دتر کرده نکه دن.
د کافروشی دکاندار گل محمد چې په دکان کې زیربغلیګانې تر نورو لوښو برې ایښي دي، وایي چې اوس خلک له استالف څخه زیربغلی نه راوړي. له ده به واورو چې یوه زیربغلی په څو خرڅېږي او د کومې سیمې کلالان یې رغوي.
زیربغلی اوس مابین جلال آباد او فعلا برمراوی
میکنه. زیربغلی اوس له جلال آباد راوړي. په استالف کې پخوا جوړېدی، اوس یې نه جوړوي. زه کابو دا 50 کاله کېږي چې زیربغلیګانې خرڅوم. یو وخت د میدان زیربغلیګانې خلکو ډېرې خوښولې، خو اوس کمې راځي. په قلعه مرادبیک، خیر آباد، کمرې کې هم جوړېدی، اوس نشته. زه زیربغلی په سل افغانۍ اخلم. په دیرش افغانۍ جټان څرمنه څرخوي، یو سلو دیرش ماته تمامېږي او په یو سلو پنځوس یې خرڅوم. فروشات بد نه دي، خو ته دعا کوه چې ودونه ډېر شي. دا ځوانانې بیا ډېرې وړي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. مخته د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولی سي. په کابل کې مو پته ده ازادۍ راډیو، پوسټ باکس 14 یو اویا، په خوست او کندز کې مو شمیرې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوئ هلته مو شمیره ده 204 اتیا، یونیورسټي ټاون، پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو پیزاتوس.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه. په دې تند تنګ خبرونه کې لومړی د بوکس یو کلب ته ځو او له ځوانانو سره د دې ورزش په اړه غږیږو. بیا په دې اړه رپورټ لرو چې ولې ځینې ځوانان پاټې وهي، او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب زلینا شریفی یو په بل پسې وړاندې کوم. ګرانو ځوانانو، بوکس یا سوک وهنه هغه ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې ګڼ کسان د زده کړې او سیالیو د لیدو لیواله دي. افغان ځوانان هم له دغه ورزش سره خاصه علاقه لري. په کلبونو کې د دې ورزش تخنیکونه زده کوي او د سیالیو میدانونو ته راوځي. د دې لپاره چې پوه شو ځوانان ولې دغه دروند او خطرناک ورزش خوښوي، زموږ همکار اجمل تورمن په کابل کې د بوکس یو کلب ته ورغلی او دا ریپورت یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
Sometimes we rush in, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Cause the way that we touch is something that we can't deny.
ګرانو ځوانانو، بوکس یا سوک وهنه یوه رزمي لوبه ده چې ګڼ شمېر ځوانان ورسره مینه لري. د دغه ورزش تر څنګ یو بل ورزش کیک بوکس دی چې په دې کې د سوکانو تر څنګ لغته هم وارېږي. خیر دغه کیک بوکس خبره به یوې غاړې ته کیږدو. د بوکس له یو کلب څخه تاسو ته راپور لرو. دلته یو شمېر ځوانان چې ورزشي جامې په غاړه دي د بوکس تمرینونه ترسره کوي. دغه ځوانانو سره به هم مرکې ولرو او له استاد سره به هم خبرې وکړو. استاد تاسو خپل ځان راته وپیژنه.
زموږ نام محمد هاشم دی، د عزیزي کلب ترینر.
استاد درته وایي چې دلته څو کس ځوانان ته تاسو تمرین ورکوي او په څو ټایمونو کې؟
درې ټایمونه لرو، یو ټایم په سهارنۍ لرو او دوه ټایم بعد از ظهر. تعداد شاګردان دا یو نوي نفر ده.
استاد داسې ویل کېږي د سوکوهنې یا بوکس ورزش چې دی یو نیم خطرونه هم پکې موجود دي. کله کله د سړي پازا غاخونه او یا د لاسونو ګوتې هم پکې ماتیږي، خو بیا هم ځوانان ورسره ډیره علاقه کوي. دا څه تاثیر دی؟
بوکس ثقیل ورزش ده، ځوانان ډیر علاقه لري. افغانان په مبارزه کې ډیر علاقه مند دي که درست استادان وي که درست ترینران وي. هم دغه شی حالات کم په نظر راځي.
درته وایي چې د سکوهنی یا بوکس په ورزش کې کوم حرکتونه او کوم شایان ډیر مهم دي؟
ټول حرکتان مهم ده که نرمش وي. اول ټول وجود نرم شي، بعد از تمرین چې خواهی که مبارزه کوي په سطح ملی و بین المللی که کوشش کوي همه روز تمرین متواتر تحت نظر ترینر خود تمرینو که بعدن ریسپاند دی رول داری شاتینگ بوکسینگ.
مننه استاد هستم.
تشکر.
درمن اوریدونکو، دلته یو ځوان چې د سکوهنې په حالت کې دی، له ده څخه به همیله وکړو چې زموږ یو دوه پوښتنې ځواب کړي. تاسو خپل ځان راوپیژنئ؟
زما نوم مسعود.
مسعود جان، که درته ووایي چې دغه د بوکس یا سکوهنې ورزش خو ډیر خطرناکه ورزش دی، بیا هم تا دغه ورزش ته زړه ښه کړی، څنګه د دغه ورزش سره د علاقه پیدا شوي؟
ما د وړکتوب نه د ورزش سره مینه درلوده. دا په افغانستان کې ډیر د استفادې وړ ده، ډیر خلکو ته مفید ده. او نظر د نور ورزشونه ایمال نظره چې خطرناک هم ده خو بیا هم ډېرې ګټې لري.
که درته ووایي چې څو کالو راهیسې تاسې دا د سوکوهنې یا بوکس ورزش کوئ او تر اوسه پرې مو په لوبو کې هم ګډون کړی او که څنګه؟
زما دا اول کال ده او لا تر اوسه پورې مې لوبو کې ګډون نه ده کړی.
علاقه لري چې په لوبو کې ګډون وکړي؟
او ډېره علاقه لرم، غواړم چې لوبو کې ګډون وکړم. ټولو بیویس ما واته غواړم چې المپیک ته ځانو باسم او خارج کې هم مسابقې وګټم تر څو افغانستان لپاره افتخار جای وي.
ځینې کسان بوکس چې کوي دا ورزشکاران د دې نه ډېره غلطه استفاده کوي، فرض کړه جنگ کوي د باندې او وهل ټکول کوي. تاسو خدا څنګه کوي او که څوک کوي د هغوی لپاره مو پیغام څه دی؟
د ما پیغام هغه له خاطر دا ده ورزش چې کوي هغه سلامتي د صحت لپاره کوي. خو کم ځینې چې دي هغوی چې ورزش وکړي سپورت وکړي بیا باندې مظلومانو باندې هغوی سره جنگ کوي. دا ما پیغام تم داده چه دا کار نباید و که ورزش تنها ده صحت سلامتی لپاره ده.
من نه
تاسونه هم
انت حیاتی انت حبیبی من
قدرمن اور دکل تا یو بل زوانم چې ویل کیږي نوې راغله ده د وسط وینا دا کلب ته لدڅ خبرم یو دوه پختنی وکړو تاسو په ځانرو پیژنې
مون محمد فهیم ده یا تند دې کلب غړای
په انډیان وای چې نوې راغله څنګه د علاقه پیدا شوه د بوکس د ورزش سره
د ماده وړه کتاب نه علاقه د بوکس ورزش سره د لزه کسب بوکس یو ډیره کارشته دا کولای سړی بدن سالم وځي زوب بدن سړی تسمه کوي او کولای سړي خپل نوم ترام کولای وس
نه ډاریږي کله چې بوکس کوي
نه بوکس نه سړی بډور سی اول بوکس کا زکاول نه سي او سړی چې چیرته زی باید خپل په زړه ورته ورسي کاغه چې نه سړی بډور سی هغه هیڅ کله یا مخام ته نه رسیږي چې نه بډور سی
تر ته وې زړګي چې په حرکتونو کې کوم حرکت ته ډیر جالب ښکاری او دلته چراغ لري راتور
دا حرکت دا تخنیک ډیر جالب دی او تخنیک زمزک وهل ډیر جالب دی ماته
زمزک وهل د خوخي
بله ډیر نه خوخي
زمزک به سپک لیدلې ځکه د خوخي کې چوي
نه زمزک په نظر په دغونو راغو ته ډیر ثقيل هم ده زمزک وهل
ثقيل را زې نشم کار کولې
کولای سي خو ما حتی د استاد په نظر کې کولای نه ست تر څو سلک زره کارونه کې
یعنی دغه ورزش د چوکوهاني ورزش د استاد لارخون نه پرته نه کیږي
نه نه کیږي اول کیږي سم نه کیږي کوي کې هم یا به لاس ماتي او جای بده هم ته خوکسي
من نه کور ودا
تاسو نه هم ولا
ګران ځوانانو لامدې سره زه هم د راپور لمن راټولوم او پتلو تلو کې دلته د کلب په دیوال تاسو یو شوار ولم چې لیکل شوی دی ورزش تاسو د روغتیا ضامن دی
ګران ځوانانو تاسو د بوکس یا سکوهنې لیو کلب نه برابر شوی ریپورت واورید د افغانستان د اولمپیک کمیټې د بوکس د فدراسیون مشر ترینر نصر احمد قاری زاده وایي چې په افغانستان کې د سکوهنې ورزش لنن څخه 15 پیته کال مخکې میر عبدالرشید بیغم رواج کړ ښاغلی قاری زاده د افغانستان د بوکس ورزش د اوسنی وضعیت او لاسته راوړنو په اړه وایي
ورزش فیلی بوکس افغانستان با سطح بین المللی
افغانستان د بوکس ورزش اوس په نړیواله کچه دی او خیلی لاسته راوړنې لرو موږ وروسته له 2002 کال د بیلابیلو هیوادونو په سیالیو کې شاوخوا درې دېرش د سپینو زرو او ژیړو مډالونه ترلاسه کړي دي
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو خی تاسو هم داسې کسان لیدلی وی چې غټې غټې خبرې کوي او په اصطلاح باټې وهي او په هغه څه ځان ستایي چې د دوی په وجود کې نشته مثلا د خپل قدرت شتو او وړتیا او په ستایلو یې نږدې وي چې ژبه تڼاکې شي حال دا چې په واقعیت کې دوی هغه قدرت شته او وړتیا نه لري ځینې روانشناسان وایي هغه کسان لافې وهي چې ځان ورته بې ارزښته او تر نورو ټیټ ښکاري دوی وایي باټې په حقیقت کې د بني ادم هغه کمبودی دی چې دی یې په خپل وجود کې احساسوي خو نه غواړي چې نور پرې پوه شي د کابل ښار اوسیدونکی فرهاد د خپل یو دوست کیسه کوي چې تل به یې باټې وهلې
منګه یو ملګری دی یو وخت منګه یو دکان ته ولاړلو هلته م سودا اخیستله د دکاندار سره په سودا کې جوړه نغلو هغې سره په جګړه کې شو کله چې هغې سره په جګړه کې شو نور د هغې ځکه چې د دکانداران ټول سره ملګري دي هغه یو ځای شول منګه درې نفره وو دا دوه جنګ کې شلو از منګه یو ملګری وتښتېده ولاړو یو دکان کې پټ شو وخت چې د خل راغله منګه د جنګ له خلاص کړو وروسته چې هغه ملګری هم را پیدا شو په لارې داسې ویل چې هغه یو ما وخت د پښې نه مې راونیو او دا بل پزه ما وینه کړه در حالی چې هغه مخپل ویلی دی چې ولاړ دکان کې پټو سابق دی هم همداسې خبرې کولې لکن داسې به قصې به کولې چې د باور څخه به لرې وي موږ به مشکوکو چې شاید دا دروغ وي رښتیا وي لکن دا ځل چې موږ ولیده دا مستند هم ګیر کړو او ټولې هم خبرې چې وي هغه ټولې دروغ وایي
ځینې ځوانان غواړي ځان غټ وښیي او هغه څه چې نه لري په دروغو یې ادعا وکړي دوی اصلا په دې ډول غواړي ځان په ټولنه کورنۍ او ملګرو کې مطرح کړي خو د ځان مطرح کولو په مثبتو او سالمو لارو چې د خپلو وړتیاو روزل ښه خوی صداقت او رښتیا ویل دي نه پوهیږي د هوري خبرې به مو ورو چې د خپل خولنې د باټو کیسه کوي
ما خولنده ده چې د لافې مثلا د کالای بارکس جمپرونه کې خپل باکس کې هغه 230 هغه ته وایي هغه په 1500 په یو نیم زر مې اخیسته دا ډیر غټ لاف ده چې مثلا کورتم سي لور سو از د خوراک په اکړه وایي د میوجات دی و چې میوه بارک کې وایي دا ډیر ارزانه هغه وایي دا ډیر په قیمت هغه اخیسته دا ډیر شانس وایي ډیر کم ارزش لري هغه جګ جګ خي
ځینې ځوانان ګومان کوي چې په عادي حالت کې نورو ته د منلو نه دي، نو د دې لپاره چې ځان په نورو ومني او خپل اعتبار زیات کړي باټې وهي. خو د کابل پوهنتون محصل حمید وایي چې په لافو او باټو نه یوازې یو انسان د نورو مینه، درناوی او اعتبار نشي خپلولی، بلکې نور هم رټل کیږي او د خلکو او ملګرو ترمنځ خپل اعتبار له لاسه ورکوي.
څوک چا نه دی مجبور کړی چې دی باید لافه ووهي ورته، هغه څه چې د ده په امکان کې وي هماغه دی ورته وایي، څوک نه ترې خفه کیږي. خو په لافه کې خفه کیږي هم ډیر زر خپتیان منځته راځي، ځکه چې هغه دوست زنه دا توقع لري وایي ده خو ماته وعده راکړې وه چې زه دلته دومره امکانات لرم، دومره شناخت لرم، ستا کار راز کار و، نو زه کولی شم تا سره دلته همکاري وکړم. خو چې کله دی ورته ورځي هغه اوږه خالي کوي، نو هغه هم په زړه کې ده سره اوږده اخلي، یا ګواکې دی ډیر یو سپک انسان ورته معرفي کیږي، یو لافو انسان. بنا دا کار باید څوک ونه کړي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د آزادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه تاسو ته یو ښکلې سندره غوره کړې چې وایي:
و ما دې کوچلې و عمره زر کې و، ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو، تراش پاد ترا خون، ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو، ما
ما او امید مرزبان بندیم در تورش پرانه سو ورت ختم سو زنور اجازه غوړم.